روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه می ومنئ، زه ناجیه صافی له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه ځنګلي شوې شکرې ناروغي ته چې دا مهال یا د ناروغي په افغانستان کې د پراخیدو په حال کې ده. د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استازي او د اټکل مخې شوخه 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه زوریږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي 4 کاله وړاندې لږ تر لږه 1.5 میلیونه انسانان په دې ناروغۍ مړه شول، او په راتلونکي 1.5 لسیزه کې به د نړۍ 1 وژونکې ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صافی صاحب سره مېلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست ویل.
خوشحاله اوسئ.
ډیره مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بل شمیره ده 0982215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. نن د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. تاسو سره که پوښتنه یې نو ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دی چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپېڅلی نوم او درود په چراغ د ځمکې او د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه، زه خپل تاودې هیلې او سلامونه درناوی تاسو ته او تاسو د طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته چې په دننه کې دي که بهر دي تقدیموم. خدای دې وکړي چې زما غږ واوري او زه وکولی شم د دې طریقه دې ته خدمت وکړم. تاسو پوښتنه دیابېټس په باره کې ده چې دا غلطه نه شي، یو څه دقت غواړي، ځکه ډیابېټس بیل مفهوم ده، شکره بیل مفهوم ده. دا ډیابېټس میلیوټس دی، اصلا یو لاتیني کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی ده، یعنی د میلاد نه لا دمخه، یعنی یو پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او دا ډیابېټس د دوه لاتیني کلمو نه اخیستل شوی ده چې ډیا عبور یا تیرېدلو ته وایي او بیټس خلال ته وایي. هغوی داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره، د خیالي متیازو سره، تشو متیازو سره وزي. نو فکر یې کوو چې دا دغسې یو مرض دی، نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي، بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکې حالت ته ډیابېټس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکرې ته نو ډیابېټس کېږي، میلیوټس شکرې ته وایي. او نو په همدې خاطر ټول ډیابېټ که څوک د شکرې ناروغۍ په نامه ترجمه کوي دا د کې اشتباه راځي. ډیابېټس عمومي ډول په دوه ډوله دی چې یو انسیپیډوس دی یا بېمزي ډیابېټ، یو میلیوټس دی یا د شکرې ډیابېټ. نو د که زموږ هدف شکره ای، ډیابېټس انسیپیډوس یا د بېمزي ډیابېټ چې دی هغه بیل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري، هغه بیل مرض دی. او که ډیابېټس میلیوټس، چې میلیوټس مزید ته خوږو شیان ته په لاتین کې ویل کېږي، لکه زموږ ستاسو خل چې مالته وایي که نه، دا همدغه د قند یا د شکرې د خوږو موادو نوم ته دا نوم هغې اخلي. نو که داسې وویل شي چې ډیابېټس میلیوټس، بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو. دغه ناروغي که ستاسو هدف وي، نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي. یا طبي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې چې د مکتوب په بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوې ده، نوم یې اخیستل کیږي چې وایي زما په یاد ده د مکتب د دورې نه چې پانکرانس په نامه یو غده ده چې موږ تاسو په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانکرانس ته نه لرو، نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنګ لري د معدې په خوا کې، او شکل یې بیولوژیکي زما په یاد ده چې ویلو چې د سپي د ژبې شکل لري، یعنی دغه څنډې د آرې د څنډو په سیر باندې کاږې وږې دي، د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی. یا فارسی کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي، د دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غده ده د پانکرانس په نامه. دغه پانکرانس خوده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دي لانګن هانس په نامه د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل د اناټومي علماو. دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې دمدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهانس ورته ویل کیږي. دغه جزایر لانګرهانس بیا حجرات یا ژوندکي لري د بیټا سل او الفا سل په نامه، یا د الفا ژوندکي او د بیټا ژوندکي. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینه ته، ینه نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانکرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي، هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري.
بله، دغه اوریدونکی اخلو بیا به راځو دې مسئلې ته. مهرباني وکړئ، السلام علیکم. توخی صاحب مهرباني
وکړئ. ډاکټر صاحب او ټول ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو خپل لینې د سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام.
زه هم خبرې پېښنه د ټول قوم چې تاسو د افغان دي سیم شمیره باندې د کار نه کوي، کوم دا په تخنیکي همکارانو باندې تعال کړو ډیره مننه. او له محترم ډاکټر صاحب څخه د پوښتنه ده چې د شکرې د ناروغي علامه او څه ډول ثاني معلومي د انسان څه وخت پوهیږي
ډیره مننه توخی صاحب. شمیرې په اړه تاسې وویل نو موږ تخنیکي همکار دغه ستاسې پیغام یې واورېد، حتمن دغه ستونزه به حل کړي. او راځو د شکرې ناروغۍ نښو نښانو په اړه به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
گران اورورا متزما خبر تغو کې ده ان شاء الله سوال ده حلې. نو ما تاسو ته څه کوي دا دغه سیو ناروغي ده چې امغه انسولین په نامه کومه ماده چې ده دا د پانکرانس د جزایر لانګرهانس د بیټا سل د تولیدي، او دا په وینه کې وظیفه هم ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یو ځای کیږي. دا سبب د دې کیږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته، چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختماني واحد ان ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی، چې ما ته ارزو کچه په یو ځوان نارینه کې خځوي چې ځواني مرحله ته ورسیږي د په وجود د په حدود د 100 ټریلیون چې یو ټریلیون تاسو معلومه ده 1000 میلیارډ ده، او دغه 100 ټریلیون په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی د 100 ټریلیون ژوندکو یا حجراتونه. دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي او داخل د حجرې ته وړي، هلته په احتراق رسیږي یا سوځي، لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوځو دغه سوځي هلته وور اخلي، احتراق باندې رسیږي. او د دغه سوزیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي د د په وجود کې چې وسوزید انرژي تولیدیږي دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې دی چې کار کوو دغه دم دینه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله اوبه شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدیږي او انرژي ازادیږي نو که چیرې دغه انسولین د جزایر لانګرهان ځینی یا تولید نشي او یا تولید شي خپل معین بیولوژیکي مؤثریت یا تاثیر د لاسه ورکړي نو په دې وخت کې ګلوکوز دې بځای چې حجراتو ته لاړ شي په احتراق ورسي انرژي تولید کړي په وینه کې باقي پاتې کیږي نور د وجود ټول حجرات په لږ اخته کیږي یعنی غذا نه ورسیږي او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ ځي نو ټولې نښې نښانې چې پیدا کیږي په وجود کې ټولې غیر نورمال روسي حادثې جریانات چې په وجود کې راځي اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګ ځي په اساس د نه تولید یا د بیکفایتۍ د انسولین له کبله دا حادثه رامنځته وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لوړ لاړ نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لوړیږي کله چې دا پښتورګو کې فلتر کیږي ګلوکوز مقدار چې د 200 میلی ګرام نه په دیسی لیتر یا سلسی کې زیات شي نو په ادرار کې ځای کیږي نو په همدې اساس ته چې عین په د میلاد نه د مخه به د طب علماو دا خبره کوله چې دیابیتس نومې چې پیښې په همدغه وجه چې ګلوکوز تیریږي فکر کوو چې یو خلال ځینې دا ګلوکوز عبور کوي تیریږي نو دې ته نوم د ډیابیټس کیښود او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي په همدې اساس ته چې د میلاد نه مخکې د طب علماو دا ویلي چې د شکرې د ناروغي ناروغان خالي متیاز یا ادرار خوږ دی ځکه شکر پکې دی که نه
بله ډاکټر صاحب تاسو د تاریخچې په اړه مفصل معلومات مو ورکړل رابه شو دې ته چې د شکرې ناروغۍ هغه اصلي نښې نښانې څه دي ستاسو په نظر
او دا وایم درته هغه اصلي نښې نښانې همدغه ځای نه شروع کیږي چې یو خانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی غلظت یې لوړ شو په وینه کې په وینه کې چې باقي پاتې شو دلته د ځان سره غلظت چې زیات شو ځان سره د وجود مایعات ځای کوي مایعات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي نو مایعات چې زیات کړي معنا دا چې ادرار د دې ناروغانو تشې متیازې ډېري علت هم دا ده دوهم دا چې کله چې چونه ادرار ځای کوي ډېر مایعات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې نو په همدې اساس ده چې دا ناروغان احساس د تند ډېر کوي ډېر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډېر دي او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترې نه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي نه تقسیمیږي حجراتو ته په داخل د وینه کې پاتې کیږي نو هغه احساس د لږې کوي
یو اوریدونکی د هلمند د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته مهرباني وکړئ سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو سلامونه او د زګر د ټول اوریدونکو سلامونه وایم
وعلیکم سلام زما
پښتنه و مال دا مرزي د دې د انتقال طریقه یو انسان قبل انسان څنګه انتقالیږي ان انتقال طریقه لري او څنګه
ښه انتقال طریقه لري او کنه په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي لته سي مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ښه نو هغه د مخ کې ورور سوال یو څه تکمیل کوم بیا به د سوال ته جواب وایم نو اساسي دي ته درې پخې یا سپایې د ډیابټ وي د شکرې د ناروغي ډېر اساسي نه کې دادي چې دا مریضان دې ته په ټیپ کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا یعنی ډیر خوري ډیر سکی او ډیر متیازی کی دا خو ډیر غټ او وازی نه کیدی غیر د دینه دا ناروغان چون انرژي په ټول انساج ته نشته نو پندې اساس ټول وجود متاثر ده او خستګي کسالت زیلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کی چې وروسته کې د سترګو دیدی مختل کیږي، وجود پښې و لاسونه کرختي احساسوي، او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي، او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسوي. په نارینه کې بیا ډېره ښه نښه یوه دا ده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاستا دی د لاسه ورکوي، چون دا داسې یو ناروغي ده چې ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي. دې سره نه تنها د ګلوکوز یا د ګلوکوز سکس فاسفیټ د کاربوهایډریټ ابنارمالیټي یا غیر نارمل حالت رامنځته کیږي، په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروټین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي، دغه هم مختل کیږي، او میتابولیزم یا استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټولې مشکلات چې د ناروغانو ته راځي بنیاد او اساس یې دغه شی تشکیلوي، چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرض کې مختلف نښې نښانې د ځان ورکوي. خو ډېرې اساسي دغه دي چې ما تاسو ته عرض وکړه، که بیا اورېدونکي څه پوښتنه لري کولی شم په تفصیل ورته ووایم. او د دې بل ورور پوښتنه دا وه چې دغه ناروغي څنګه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالي. نه ورور، دا د کمساري ناروغي نه ده، او نه کوم میکروبي سبب لري چې د یو انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه دا انتقال شي. البته صرف په بعضې حالاتو کې ارثي منبع او منشا یا مساعد زمینه لري ده، چې د والدینو نه کېدلی شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارثیت د مور پلار نه اولاد ته انتقالوي، دا کېدلی شي چې د مور پلار نه د جین معیوبه کې د مور پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي. یو مساعد زمینه ارثي لري نه ساري، نو دې کې تشویش مه کوئ، دا ساري ناروغي نه ده.
بله، ذاکر الدین له خوست نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ ذاکر الدین له خوست نه، مهرباني. موقعیت تم لږ تغییر ورکړئ چې ستاسو غږ پرې کیږي. د دوی اړیکه کیسه مشکل وه او اړیکه یې هم پرې شوه. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډېره زیاته مننه، مهرباني. ښه، د دوی غږ سم نه راځي، فکر کوم څه ستونزه ده. او بل اورېدونکی به واخلو، مهرباني. السلام علیکم. ډاکټر صاحب، بل اورېدونکی مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم. مشه فورته کې بجنې؟
مهرباني، مشنوین.
ټلیفون یې جنو غستا ده.
د ډاکټر صاحب شمیره به تاسو له تخنیکی همکار نه واخلئ. ډاکټر صاحب، راځو د شکرې ناروغۍ په اړه نورو پوښتنو ته. ستاسو په نظر شکرې ناروغۍ نورو کومو ناروغیو ته زمینه برابروي؟
هو، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي، دا یو خاصیت هم ده چې پرمخ ځي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثره کوي. ځکه ما تاسو ته عرض وکړ چې ټول آزاد وجود چې د حجراتو نه ژوندکو نه جوړ دي، او دا هر ژوندکه ته غذا نه رسیږي، دا متاثره کوي. خو ډیر زیات مهمه غړي چې دی متاثره کوي په اوله درجه کې، د انسان حیات د خطر سره مواجه کولی شي او کوي، هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغي غني دي، چې په مختلفو درجو کې سبب دی کیږي چې د زړه او د رګونو وژونکي ناروغي رامنځته کی چې تر هغه حده خپل د لادونه وژونکي خطر نه لري لکه د اختلاطات یا رامنځته کیدونکي ناروغي چې د دې په بیس کې راځي هغه ډیر خطرناک دی چې په اوله درجه کې د زړه د زړه او د رګونو دی په دومره درجه کې د دماغ دی په د سترګو د
ښه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ته به ورسو عبدالقادر خان له کندهار نه په لیکه کې دی مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم مهرباني اغلی سفری سلام پر تاسو باندې پر درون متخصص ډاکټر صاحب باندې عبدالقادر ترکیه یم د کندهار
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب مهرباني جناب ډاکټر صاحب د یادی ناروغي پوشش د انسان د بدن په مرزي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده یعنی که انسان په بدن کې د یادی مرزي علاج ونه وسي یا علاج ونه سي د یادی ناروغي څخه به نورې کومې ناروغي د انسان بدن ته ګواښ متوجه کړي چې انسان باندې اخته کېږي او دې تر څنګ انسان ته څه پکار دي یو شخص ته څه پکار دي مخکې تر دې چې خدای ناخواسته په دغه مریضي باندې مبتلا کېږي باید څه وکړي چې دغې مرضي ته ګواښ وي هغه په کوم مواردو چې کوم مواد دي د بیاښې چارې ته خدای وسپاره
جره مننه کوم عبدالقادر خان مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
وروته زمونږ سلامونه درناوی ستاخه پوښتنه ده وروره ما تاسو ته مخکې ارزو که تاسو زما غږ اوریدلې ما ویل چې دا ناروغي یو ځانګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې چون ټول حجرات متاثر کوي د وجود او د انسان وجود د حجراتو نه جوړ دی مخکې مې عرض وکړ چې سل ترجنه حجرات دي دغه یوه حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصیږي دا د تاثیر لاندې یعنی په دې معنا په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرېږدي ټول غړي کولی شي چې متاثرې کړي خو ډېر مهمه چې وژونکی تاثیر پرې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي دی چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې په پښتورګو کې سترګو کې په پښو کې په وړو کولمو کې دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې دا رګونه تنګیږي او شخیږي تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي په صورت عموم چې وریدونه دي شریان دي شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته چې ټول غذایی مواد رسي وجود ته اکسیجن رسي کچیر دغه رګونه تنگ شي او یا بند شي نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخیستلو نه محرومیږي یعنی نه پکې تبادله د غازاتو د کاربن ډای اکساید د اکسیجن د اخیستنې او تبادلې خاصیت د لاسه ورکوي یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي چې په هغه کې ډېر عمده غړي همدغه دي چې ما تاسو ته نوم واخیسته البته په ټوله کې ما تاسو ته وویل چې ټول غړي متاثره کولی شي خو ډېر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځوي هغه د زړه او د رګونو ناروغيګانې دي چې د زړه په رګونو کې هم سبب د مختلفو درجو ناروغيګانو کېږي او په دماغ کې په سترګو کې په پښتورګو په وړو کولمو په پښو کې تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځوي نو د دې په خاطر چې دغه غړي د دې ناروغۍ د تاثیر تر یو حده محافظت وشي نو زما توصیه ټولو ته دا ده اول چې کوشش وکړي چې دا ناروغي د وجود ته رای نشي او په دوم قدم کې که چیرې راغی دا بیا هغه شرایط چې مربوطه ډاکټر سره په مفاهمه کې یا د خبرو د لارې په خپل سر نه درملنه وکړي او نه غذا وخوري دا ناروغان ځان ته خاص غذایی یا د خوړو رژیم غواړي او په دوم قدم کې په هر مرحله کې په هر ټیپ کې دا مختلف اشکال او ډولونه لري په هر حالت کې یو هر څوک په دې نشي پوهېدلی، نو متخصص ډاکټر ته ضرورت دی چې دی د مربوطه ډاکټر سره په مشوره کې خپل هم تداوي تنظیم کړي، هم خپل غذایي رژیم تنظیم کړي، چې دا ناروغي ورته راغله هغه پیشرفت ونه کړي، مخکې لاړه نشي، زیات تغیرات په وجود کې رانولي، او که نه یې چې دا اصلا په ناروغ اخته نشي. په همدې اساس ته چې طبي توصیه همدا د هغه کسان چې عمرې د څلوېښتو نه واوړي دوی ته زموږ توصیه همدا ده چې په هرو درې کالو کې یو وارې خپل وینې شکر د خواږه معاینه کړي. که چیرې اخته وو نو باید معاین ډاکټر د معالجې او ترملنې لاندې، او که اخته نه وو په هرو درې کالو کې باید حد اقل کم تر کمه که نه هر کال باید وګوري، اما کم تر کمه لازم دا ده چې په هرو درې کالو کې باید نورمال سړی، خصوصا هغه کسان چې عمر د څلوېښتو پنځه څلوېښتو نه واوړي، او په دوم قدم کې هغه کسان چې مهرباني
ډېره مننه کوو له ډاکټر صاحب نه. دوستانو، درې بجې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له فرشتې ندا څخه اورو، بیا به راګرځو د خپرونې پاتې برخې ته.
گزارش تازه یونما در افغانستان نشان می دهد که در سه ماه اول سال جاری 600 فرد ملکی در این کشور کشته شده است. مقامات شورای عالی صلح می گویند در صورت که زمینه ها بخاطر برگزاری دور بعدی نشست چهار جانبه مساعد گردد، هیئت این شورا در آن اشتراک خواهد کرد. و مسئولان محلی ولایت بادغیس می گویند در اثر واژگون شدن یک موتر نوسرایچه 13 تن جان باختند. تفصیل اخبار. یک گزارش تازه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که در سه ماه اول سال جاری میلادی 600 فرد ملکی در این کشور کشته شده و 1343 تن دیگر زخمی شدند. در یک خبرنامه یونما آمده است که در مقایسه با سه ماه سال گذشته این رقم 2% افزایش را نشان می دهد. در خبرنامه گفته شده است که مسئول 60% این تلفات مخالفین مسلح دولت بوده و 19% این تلفات از سوی نیروهای امنیتی انجام شده است. منبع می افزاید نیکولاس هایسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، از طرف های درگیری جنگ خواسته است تا به مسئولیت جان افراد ملکی توجه بیشتر نمایند. مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند در صورتی که زمینه ها به خاطر برگزاری دور بعدی نشست چهار جانبه درباره صلح مساعد گردد، هیئت این شورا با آمادگی کامل در آن اشتراک خواهد کرد. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان اطمینان ندارند که در دور بعدی نشست چهار جانبه طالبان مسلح اشتراک نمایند.
در صورتی که زمینه مساعد شود، چون ما زیاد باورمند نیستیم به خاطر اینکه چندین بار وعده شده به وعده عمل صورت نگرفته، باز ما صدای ما بالای دوستایی که در نشست های چهار جانبه اشتراک کرده بودند، صدای ما بالایشان هم نیست که به تعهدات خود عمل بکنند.
پیش از این پاکستان در چهارمین نشست چهار جانبه که با اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده پیرامون صلح افغانستان در کابل برگزار شده بود، تعهد کردند که در ماه مارچ سال جاری طالبان را به خاطر گفتگوهای صلح آماده می سازد، اما این تعهد پاکستان تا هنوز عملی نشده است. مسئولان محلی ولایت بادغیس میگویند در اثر واژگون شدن یک موتر نوسرایچه 13 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. خالد ساپی سخنگوی والی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت این رویداد امروز زمانی به وقوع پیوست که این موتر از منطقه سنگاتش ولسوالی مقر به سوی ولسوالی بالامرغاب در حال حرکت بود و با موج سیلاب ها مواجه شد. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید در صورتی که مشکلات بیجا شده ها در داخل این کشور حل نگردد، ممکن روند خروج جوانان از این کشور تشدید یابد. اکوت اوبو معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد این سخنان را امروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی از جامعه جهانی بخصوص از کشورهای اروپایی خواست تا با مهاجرین افغان به اساس اصول بین‌المللی برخورد نمایند. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ میشنوید.
بخش های از